یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستریم شید از ادیر ریو پا دی خپرونه که موز اجمل اند نورام کرانو سریوزه هر کلی کم دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکچی پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غني نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د ده وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله سره بوګنوون کې بلل او په کلکه غندل ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بلل او په کلکه غندل ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې دو دیش ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت لري یا داعش منلی دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندله او ویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حملې پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنګي جنایت سره انډول ګڼل کېدای سي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتله چې د باخود په سیمې ته هلته چې نیو میله یې ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپین ږیرې کوشنیان ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دې په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نو موږ زیاته کړې چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیه قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوشته خو د تلفاتو دقیق شمیر یې یاد نکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي و چې په هرات کې اوس د کورونا وایروس څلور مثبتې پیښې سته. د حوزوي روغتون د انتاني څنګه مشر میر ابراهیم بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنطین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر همروزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنند. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشن.
شغلی بسیم وای په کورونا وایروس د اخته کسانو په ډله کې یو د هغه همکار ډاکټر هم دی چې اوس له ایرانه هرات ته راغلی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او تر 3 زره زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې امله چې د وایروس د خپرېدو مخنیوی وسي بندیز لګېدلی دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلق لیوال دی د دین خلکو خپل او خپلوان مزار شریف تر رسیدلی دی دی وای د کرونا ویروس لامل به شاید مراسم یو څه کم رنگوي خو میله به خامخا کیجی. شغلی صاحب وویل چې د کرونا ویروس خپرېدو ویره شایي په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه وویل چې هوایي ډګر کې د کرونا ویروس د څارنې لپاره تدابیر نیول شوي او په مزار شریف کې تر دیرشو بسترونو ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په شپږمه وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې یو امنیتي ګزمه په نښه کړې وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکی هغه هیواد ته بیرته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي، خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی راډیو نو اوریدل. دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح
دا خغلی غنی دا څرګندونه به په یو ریپورت کې در واورو. ل ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو. دا مرکه به هم درته واورو. د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د زهرو کاروان ونس پروګرام هم مه هېروئ. افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې وه کسان د پلاوی لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شوي اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضحی در نظر گرفته خواهد شد. هیئت اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 اوت سال روان آماده خواهد.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمنه او بله یې نارینه وي او همداشان پنځه وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل وسي او بندیان آزاد سي. د هود په شلمه چې د مارچ لسمه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم آماده او همداشان ایجنډا یې تیاره کړې ده او د شوي توافق سره به سم کار پر مخ ځي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
و ایجاب می نماید تا در هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد. شورای ملی که از فاطبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای صلح را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بلې ان صاحب
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري له رحمت الله افغان مننه کوو چې له کابل یې د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو ریپورت راکړه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسي نوایي پلاوی باید ټول شموله واحد وینه دا چې بیلابیل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې دغه پلاوی د جوړښت په اړه ترې پوښتلې.
مدني ټولنه دا د علماو بخش دی، د میرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي. او یعنی دغسې یو همشمول د ټول افغانستان سراسري به ورځ قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بل ځلې لس ډېر اوږد شوی و چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت به مطرح نمی پده که کیفیت به ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسه اوسیم که شل کسه که یویش کسه اوسی هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصلا او پری خرسی شده ده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا کولو که محصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیه کې خلکو کې ولرل شي. دغه څه یو کمیسیون باید وي که دا میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي، لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هېڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت چې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافی صاحب؟
زه فکر کوم چې هم په منتخبي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تروسه پورې موږ سره ملاتړ په جګړه کې هم هغوی هم سولې ته لیواله دي او مقابل طرف هم لیواله دي. دا که موږ وغواړو که ونه غواړو، که زموږ حکومت په کې چې برخاسو مچنې ووهي که ونه وهي، دا سوله راتلونکې ده، دا موضوع فیصله ده. موږ که لجاجت وکړو ډېر شی به بایلو او که دای چې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو، نور هم را شامل کو، صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدلی شي، فیصله شي، سول خواته لاړه شي. دا هم د تاسو ته وایم که فعلي زحمت همدې حالت د خپل ادامه ورکړي، دا هم نه شي پاتې کېدلی، دوام نه کوي. بیا به هغه نور راضي و ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی و چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ کګل ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ناجیه صفای څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د پانګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل. د سوداګرۍ او صنعت خونی په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوی د سرمایه‌گذاریهایی که سرمایه‌گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته‌بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به اقتصاد عالی شورا او کابینې سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هوارې شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند ویل د پیازو دغه زیرمې د 4,015,000 افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډ پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل دغه زیرمې کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیږدونې پورې د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره ښه ځای دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه له منځه ځي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ رو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
ناجی صافی وچی اقتصادی خبرونه در باورول زمغغلا ازادی رادیو ناوری. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو مخکې تر هغه یو نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې څو تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوي دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نظر بند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. عصمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کیپ کړم. دا اوس سره په سټوډیو کې دي ساروان صاحب. په سعودي عربستان کې د تاسو نیولو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انصر. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر وخت غښتلي ولیعهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدا یوه بله نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی، په 2018 میلادي کال د سلمان بن محمد له ولیعهد سره مخالفت کړی و.
د دوی د نیولو د څرنګوالي په اړه څه ویل شوي؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د څو سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، شهزاده احمد او د پاچا وراره شهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوي دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شهزاده نایف کشر رور شهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپله سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګمان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هماغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1498 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزورې شو. د سعودي پاچا د 1498 لمریز کال په ثور میاشت کې د یو فرمان له لارې محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد او ډېر په شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات یې راوستي دي او ویل کېږي چې فعلا په سعودي کې ټول واک د ده په لاس کې دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې وام اوریدل. په سعودي عربستان کې څو تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولې چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکی وګړي د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د میلې له یوې سیمې برمته کړي وو. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د ورزګان ولایت سیمهییز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او وروسته یې تر شلو زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل سوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ ښار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمنې څخه بیولي دي. د والي ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمې ته په میله پسې تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میله بوخت و وروسته له دې نه وسلوال مخالفین راټا کېږي او دوی برمته کوي د ځانه سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسلوال مخالفین نیولي. د هغې د جملې څخه شپږ تنه بېتره خوشې شول او باقي مانده نور پاتې دي.
ایبادی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم دستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وایي د دې تر څنګ افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دي خو ملګری ټپي سوی دي. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې وویلي.
موږ کله یو سار په میله باندې چاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو. دا زما دوه ملګري چې هغه مخته در موږ ولاړه نه چې کوم وخت کان وسو هغه سم ته کان وس مقصد د نور طالبانو سم ورڅخه چې هغه دی و وشتله مقصد ما چې د چمت لاس پورته فيما فرمیدان شګور ما پیسو شانته وینه مقصد ما دا نه پر دې تر ور دي نور خلګي الته نیولی و متران شان نیولی و نور مشکل
څنګه کسان به مثلا تاسو ولې د څومره کسان ته دی ونی ولا
دي دې کسان ما نه دي چې د څنګه خو ګر کړی و
بل خو بیا په سیمه کې معلومات ښیي چې د برمته څو کسانو شمیر زیاتی. په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي خو دا لا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې څومره کسان برمته شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې 55 ملکی کسان برمته کړي وو او دغه راز له دې سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1,350 بستونه خالی دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالی دي او ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکاره دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د کرنې دوه لی در معلمین دي. یو د پکتیکا پوهنتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوسته ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داس حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو امریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرز العملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوی چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې امیر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزی کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له داوطلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه راپدې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز د کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي کولی شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح تو غوړیدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه جان محمد جهانی يم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډیر خوشاله یم. موږ ټول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اسمان راشي. طالبان او خمیدا هیله ده چې خپل پر وربان باندې اعتبار ولري. دا څنګه چې په ولایت کې بریدونه کیږي په بل ولایت باندې، دا هیله زه ډیر لرم. موږ ټول وربان باندې ډیر خوشاله یو، ډیر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر راشه د ورور چې په لاروند پاکستان راته ورور د کوژک په غره باندې طالبان ولاړ وو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړ وو او کومدی ورکولې په یلمنو په کندهار باندې حمله وو. او دغه ځکه چې پاکستان په مشکل مداخله کوي، نو مداخله توري کې سپېلې موفه په سترګو ولیدل چې پنځه لس نفره طالبان وو او څه دانې د پاکستان عسکرو په کوژک په غره په شاده پوسټې په څنګه د ګړن د پوسټې سره ولاړ وو. نو موږ چې تباه او بربادي ټول د پاکستان لخوا تباه او بربادي وو. ابل موږ سګونی بابا موږ دغه ته امر کړی دی، ملي پوسټ امر کړی تاسو جنگ وکوي. د شوم په څیر عملي وکړي او تاسو جنگ وکړي. د وو لاسونه تللی دي ګر ملي پوسټ په خلاص کې دا عملي پر کیو لاس څه کوشش شي. دا نه یې فرا بالکل په نړۍ نه برابرې دی. خدا پر اند رسول پر اند برابر دی. دا د وطن د ملت قاتلان دی، دا ظالمان دی. سلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا سوله زه 100% مطمئنه چې دا سوله به راځي. دا بریتونه چې دا طالبان خپل یو زور یو افغانستان دولت ته ورشوي چې یعنې موږ داسې چې سره لاسلیک کړی دی او موږ داسې خپل دونه تخنیکي چارې لرو داسې زور لرو. دا سوله به اسمان راځي. ته ولس خوله وراړي چې توجات چاکه ته جنگ د چا څخه. دا سوله به اسمان راځي. افغانان و خوند وړونه دي تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان راځي. دی مجبور دی امریکا سره لاسلیک کړی نو دی جنگ چا سره چې خپل ورور سره چې ورور وژنه خپل کتاب نه دروه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان استاسو لا پیغامونو سو پیغامونو و چه خبارشول من نلاغ آوریدون کوچه مکتا پیغامونو راستهی و سم وقت غرمه دولست نیمی بجه کیدون.